پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم د ازادي رادیو ل پی یو سټوډیو دی غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم په پایل کې خبرونه د طالبانو د حکومت چارواکي وایي سبا په پنجشنبه په کابل کې د علماو ستره غونډه جوړوي چې پکې پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کیږي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي که څه هم د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې په دې غونډه کې به د هېواد له بیلابیلو سیمو او ولایتونو دینی عالمان او قومي مخور ګډون وکړي چې شمیر به تر 3000 پورې ورسیږي. دغه ستره غونډه د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي امریکا د افغانستان په جنوب ختیځ کې د تېرې اونۍ د مرګونی زلزلې له زیانمن شو سره نږدې 55 میلیون ډالر مرسته کوي او په دې برخه کې د خپلو شریکانو د کلک ملاتړ هرکلی کوي. توماس ویست په یو ټویټ کې ویلي چې د امریکا دغه اضافي مرسته به د اړتیا وړ پر ضروري موادو لکه سرپناه د اوبو د تصفیو پر کیټونو کمپلو جامو او نورو شیانو ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل دغه پیسې به د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له طریقه ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي په دې سره د هغو مرستو اندازه چې امریکا په تېر یو کال کې له افغانستان سره کړې 144 میلیون ډالرو ته رسیږي. د راپورونو له مخې طالبان د کندهار د نارنج په تاریخي ماڼۍ کې یوه مدرسه جوړوي. ازادي راډیو د کندهار د زاړه ښار له سیمې داسې انځورونه ترلاسه کړي چې ښکاري د دې تاریخي ودانۍ په ساحه کې د یوې مدرسې د جوړېدو چارې روانې دي. په کندهار کې طالب چارواکي په دې اړه په رسمي ډول څه نه وایي، خو یوې سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل دا مدرسه د طالبانو د حکومت د یوه لوړ پوړي چارواکي په امر جوړیږي. روسي ځواکونه د اوکراین په لسچانسک لندو بمباریو ته دوام ورکوي او سیمه ییزو چارواکو په دې ښار کې چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې وروستی سنګر بلل کیږي وضعیت ډیر خراب بللی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي روسه تورنه کړې چې په کریمنچوک کې په قصدي توګه ملکیان په نښه کوي. په هغه ښار کې چې د خرسلاو پر یو لوی مرکز د روسیې د تېرې ورځې د توغندوی برید په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او په لسګونه نور تر اوسه تریتم دي. زلنسکي وویل روسیه غواړي هر څومره چې کولی شي خلک ووژني. نوموړي دغه راز پرون له ملګرو ملتو وغوښتل چې ځانګړی پلاوی دی د پیښې ځای ته واستوي یا د پخپله د ملګرو ملتونو سرمنشي ورشي تر څو هغه ځای وګوري چې پرې توغندی لګېدلی و. زلنسکي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې بیړنۍ غونډې ته وکړه چې د روسیې له دغه توغندوی برید وروسته د کیف په غوښتنه رابلل شوې وه. ترکیه منلې ده چې په ناتو کې فنلند او سویډن د غلیټوب د غوښتنې په وړاندې له مخالفت څخه لاس واخلي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دو هیوادونو په ناتو کې د غلیټوب غوښتنه وکړه، خو د ناتو غړي ترکیه مخالفت کاوه. د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو پرون وویل دا موافقه وروسته له هغې ترلاسه شوه چې د او د سویډن صدر اعظم ماګدالینا اندرسن پرون په مادرید کې د ناتو د سرمشریز له جوړېدو مخکې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل او هغه ګډه موافقه یې لاسلیک کړه چې له مخې دا درې هیوادونه له بهره د امنیتي ګواښ په صورت کې د یو بل پوره ملاتړ کوي. ازادي راډیو او رید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انا باربوک وایي د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي، خو دا ملاتړ د طالبانو د اوسني رژیم د مشروعیت په معنا نه ده. د طالبانو حکومت بیا وایي په کور دننه مشروعیت لري،
تمام امارات مشروعیت لري، د خپل ولست حمایت ورسره ده. او بل خبر دا ده چې نړۍ سره تعامل غواړي، دا زموږ شعار ده او زموږ هدف ده.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي سبا پنجشنبه به په کابل کې د علماو ستره غونډه جوړ کړي. تر اوسه پورې د دغې غونډې اجنډا نه ده معلومه. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې تیر مازدیګر عوامي نېشنل ګوند په پېښور کې د افغان سوداګرو د تښتونو او له هغوی څخه د باج اخیستو مسله راپورته کړه.
د فقیر آباد د تانی د حدودو نه نجیب نمی یوې کاروباري د کارینونو لږ دولس ورځې شوي دي چې هغه غوا شوی دی. اولی ورته وی چې لس لاکه ډالره برا کوي. بیگا ما ته اطلاع رالا
دا به هم واوري چې د نورستان تودو چینو ته د خلکو ورتګ او پکې لامبل ساړه شوي دي.
اول چې ننوځي نو ته به فکر کوي جوش اوبو ته ننوتم ټول دا څه چې غوښه ده دا به ټول ټول کېدلې خو داسې نه ده.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انا لینا باربوک وایي د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي خو دا ملاتړ د طالبانو اوسني رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. اغلې باربوک د افغان مهاجرینو کانفرنس ته په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي چې له خطر سره مخ افغانان جرمنی ته وغواړي خو طالبانو د دوی مخنیول ده. خو د طالبانو حکومت چارواکي بیا وایي د دوی اوسنۍ حکومت مشروعیت لري او د ولس ملاتړ هم ورسره دی. جزئیات په دې رپورت کې
د طالبانو د اوسنۍ رژیم پر مشروعیت د نیوکو دوام. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له افغانانو سره د دوی هر اړخیز مرستې د طالبانو اوسنۍ رژیم ته د مشروعیت د ورکولو په معنا نه بولي. انا لینا بایربورګ چې په جرمني کې د افغان مهاجرینو را بلل شوی کانفرنس ته خبرې کولې وویل هیواد یې له افغانانو سره مرستو او د دوی لاسنیوي ته ژمن دی خو زیاته یې کړه دا په روښانه ټکو وایي دا اړیکې د طالبانو اوسنۍ رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه دي. خو طالبان بیا وایي د دوی اوسنۍ اداره مشروع او د خلکو له ملاتړ برخمنه ده. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد
تمی مرات مشروعیت لري د خپل ولس حمایت ورسره ده. له دینی پلوه مشروع نظام ده او د ولسي پلوه د خپل ولس په ملاتړ منځ ته راغلی او بل خبره دا ده چې نړۍ سره تعامل غواړي دا زموږ شعار ده او زموږ هدف ده.
خو د طالبانو له دې خبرو سره سره ښکاري چې د نړیوالو باور یې لا هم خپل کړی نه دی. له همدې امله د جرمني د بهرنیو چارو وزارت پرون یو خبر پاړه کې د اغلې انالینا لوخلی لیکلي هیواد هڅه کوي چې مرسته وکړي څو جرمني ته افغانان ولېږدول شي خو د ده په خبره طالبانو د دوی لاره ډب کړې ده. انالینا بایربورګ زیاتوي افغانستان د بشري او سیاسي بحرانونو له طوفان سره مخ دی او ترخوای طالبانو د افغانانو حقونه او ازادۍ په ځنګړې توګه د نجونو او ښځو ازادۍ لوټلې دي. خو طالبان بیا دا خبره نه مني او وایي په افغانستان کې د هر چا ازادۍ او حقوق خوندي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر مني چې په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجه جګړې له پایل سره سم په اروپا کې افغانستان د خبرونو له سر ټکو لوېدلې خو زیاتوي دا په دې معنا نه ده چې ګنې افغانستان هیر شوی دی. د هغې په خبره دوی پوهیږي چې په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان ښځې او نارینه د خوراک لپاره کافي خواړه نه لري. انالینا بایربورګ ژمنه کوي چې هیواد یې د یو ارام او سوکال افغانستان مفکوره نه پرېږدي او په راتلونکو اونیو او میاشتو کې به په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي. په دې غونډه کې جرمني ته وروستیو کې یو شمېر ورغلي او افغان مهاجرینو هم خبرې کړې او نړیوالې ټولنې له افغانانو سره د مرستو په افغانستان کې ستونزو ته د رسیدو په برخه کې د یو معقول دریځ خپلولو هیله کړې. که څه هم د طالبانو اوسنۍ واکمني له لسو میاشتو واوخته خو بیا هم په نړیواله کچه د مشروعیت لپاره هیڅ شین څراغ نه لیدل کیږي. هغه څه چې طالبان خورا اندېښمن کړي او د افغانستان اقتصادي سیاسي او ټولنیز ثبات ته هم زیان رسولی دی.
و امرل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک وایي د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي خو د ملاتړ له طالبانو اوسنی رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه دی. له بلې خوا د طالبانو حکومت بیا وایي په کور دننه مشروعیت لري خو له نړیوالو سره هم تعامل غواړي. د غرض د طالبانو حکومت په پام کې لري چې سبا په کابل کې د عالمانو یوه لویه غونډه جوړه کړي که څه هم تر اوسه پورې د دغې غونډې اجنډا نه ده معلومه خو ویل کیږي چې دا به یوه تر یوه حده مشورتي غونډه وي. نور به له خپلې خبریالې واورو.
له څو ورځو ځنډ وروسته بلاخره د طالبانو حکومت چارواکو د علماو سترې غونډې د جوړېدو په اړه معلومات شریک کړل. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي چې ملي راډیو ټلویزیون سره یې مرکه کوله ویل سبا پنجشنبه به د غونډه پیل او د هیواد له بېلابېلو سیمو او ولایتونو به دینی عالمان او قومي مخاور چې په خپلو سیمو کې ښه شهرت او د خلکو ترمنځ نفوذ لري ګډون به وکړي. خو نوموړي د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه ونه ویل او د ښځو د ګډون په اړه وویل چې دینی عالمان هم د ښځو اولادونه دي او هغوی په دې غونډه کې د هغوی په استازیتوب ګډون کوي. نوموړي د دې ناستې د شمیر په اړه وویل چې له 2500 تر 3000 زیات کسان به پکې ګډون وکړي. دا غونډه په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې جوړیږي. که څه هم تر دې دمه د ښځو فعالینو موږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی خو له دې وړاندې د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا برخې مرستیالې هی دربار ویلی و چې له خزو او اقلیتونو پرته د دې غونډې جوړول د خزو حقونو او اقلیتونو ته د طالبانو نه ژمنتیا ښیي. د دې سره د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان همکاري سمیرا حمیدی هم طالبان د بشري حقونو په نقص تورن کړي او په خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي چې د طالبانو جرګه به په هیڅ صورت مشروعیت ونه لري. وړاندې له دې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د دې ناستې لپاره یې په بشپړ ډول امنیتي تدابیر نیولي دي. ولی نوري صاحب،
بله، له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، و مورید چې د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې سبا به په کابل کې د کابل پل تخنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې د عالمانو یوه لویه غونډه جوړه کړي. دې غونډې ته هم د افغانستان له مختلفو سیمو شاوخوا 3000 کسان وربلل شوي. تر اوسه پورې اجنډا ګونګه ده، خو طالبانو چارواکو ویلي چې د افغانستان پر مختلفو موضوعاتو به په دې غونډه کې بحث وشي. تاسو څه فکر کوئ؟ اجنډا تر اوسه نه ده معلومه، خو وای چې د افغانستان سیاسي، اقتصادي او نور مسایل په دې غونډه کې څېړل کیږي. که په دې اړه مو غوښتي وي کولی شئ چې نظر را سره شریک کړئ. د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه کې راته خپل نظر پرېښودلی شئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم صافه او وځي اوریدلی شي. پرون د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې عوامي نېشنل ګوند غړو په پېښور کې د افغان سوداګرو د تښتونو او له هغوی څخه د جزیه اخیستو مسله راپورته کړه او په دې اړه یې خپلې اندېښنې څرګندې کړې. په دې وروستیو کې ویل کیږي چې په پېښور کې یو شمېر سوداګر تښتول کیږي او له هغوی څخه پیسې اخیستل کیږي. نور په دې رپورت کې.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې تیر مازیګر د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک په پېښور کې د افغان سوداګرو د تښتونو او د اوینه د قلنګ اغیستلو مسله راپورته کړه. هغه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې په تیرو څو میاشتو کې اووه شتمن افغان سوداګر د قلنګ اغیستلو د پیښو سره مخ شوي دي.
د فقیر آباد د تانې د حدودو نه نجیب نمی یوې کاروباري د کارینونو لس دولس ورځې شوي دي چې هغه غوا شوی. اول یې ورته وی چې لس لاکه ډالر برا کوئ. بیگا ما ته اطلاع رالا چې په 2 کروڑ روپۍ ورته خبر رس دوه کې روانه ده. آیا دا کومه لوبه دلته روانه ده؟ او بیا روانه چا سره ده؟ روانه پښتنو سره ده، روانه افغانانو سره ده. افغانان غریبانان د مجبورۍ نه راغلي دي چې دا 15 شپږم کیس دی. هغه دوره دباو کړي دي
چا سردار حسین بابک زیاته کړه چې حکومت دې د دې پیښو د پلټنو او د ککړ کسانو د موندلو لپاره یوه کمیټي جوړه کړي. او هغه تور پورې کړو چې د افغان سوداګرو لخوا هغه ته د را رسېدلي شکایتونو تر مخه په دا ډول پیښو کې د صوبې پولیس او استخباراتي ادارې هم لاس لري.
ګاډي راځي، لیک پر سرکار لګېدلې دی، وردای سرکاری دی، او ته وای راخیجا. او بیا ور ته پاغه ځای وای چې ګزان له بره ډاری خبره کولی چې موږ مجبور یو. زما د خاورې د ترکای په لار کې د ټولو نه لوی رکاوټ چې دی هغه بدامنی ده. او په دې بدامنی کې برخدار دي، د وردای خلک برخدار دي، سرکاری خلک برخدار دي، د اختیار خلک برخدار دي. جناب سپیکر، دا گزارش دو حکومت نه چې هغه به ضرور پاسي، د دې لپاره به تحقیقاتي کمیټي جوړوي، د دې خلاف به اکشن لري.
په جواب کې د مهنت کشو د محکمې صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وویل چې دا وی حکومت به د افغان سوداګرو د زورلو او دا وینه د قلنګ اغیستلو د راپورونو په اړه د صوبې د پولیسو د مشر نه راپور طلب کړي. او هغه وویل چې حکومت به د دې مسلې جاج اخلي.
اگر کوئی کسی کو اغوا کرتا ہے، کسی کو دھمکی دیتا ہے،
کسوک تختولی کیگی یا ورلا دڑکه ورکولی کیگی نو مخنیوی کولی ده حکومت ذمہواری ده. چکم د شپغو په خوانی پیخو ذکر د وکړو، د هغه به هم مونږ جاج اخلو. او اوس چې د نجیب کیس ته نو د دې به هم مونږ جاج اخلو. زه دوی ته باور ورکوم چې د پولیسو د مشرتابه نه به د دې راپور غواړو، او کوم خلک چې په دا ډول کاروایانو کې ککړ دي دا وی په ذات به ضرور کاروایی کوو.
کی آی جی صاحب سے ہم یہ رپورٹ مانگیں گے جو کنفلکٹس ہیں جو لوگ اس دھندے میں ملوث ہیں یا اس طرح کی کاروائی کر رہے ہیں ان کے خلاف ضرور ایکشن ہوگی.
صوبائی وزیر شوکت یوسفزی زیادہ کړه چې د تیرو کلونو په نسبت اوس مهال امنیتی حالات ډیر ښه شوی دی او د سوداګرونو د قدم اغیستلو په پیښو کې ډیر کمی راغلی دی.
له پېښور از موږ د مشال رادیو همکار غلام غوث چې په پښتونخوا ملي اسمبل کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا په پېښور کې د افغان سوداګرو د تښتونو او لاغوی څخه د جزیه اخیستو د مسلې په باب راپور راکو. په کندهار کې د نارنج تاریخي ماڼۍ په انګړ یا ساحه کې مدرسه جوړیږي. د نارنج ماڼۍ چې د سکندر مقدوني د امپراتوري پر مهال ودانه شوې تاریخي قدامت تقریبا څه کم 2500 کالو ته رسیږي. د تاریخ پوهانو په وینا دا ماڼۍ چې په لومړیو کې د مقدوني سکندر پوځي اډه وروسته په شاهي دربار بدله شوه د هوتکیانو د حکومت پر مهال ادبي دربارو. ازادي راډیو د کندهار د زاړه ښار له سیمې داسې انځورونه ترلاسه کړي چې ښکاري د دې تاریخي ودانۍ په ساحه کې دی مدرسې د جوړېدو چارې روانې دي. په کندهار کې طالب چارواکي په دې اړه په رسمي ډول څه نه وایي، خو یوې سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل دا مدرسه د طالبانو د حکومت د یوه لوړ پوړي چارواکي په امر جوړیږي. د سرچینې په وینا د دې مدرسې یوه برخه د طالبانو د پخواني تحریک د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې وه او د مدرسې د پراختیا لپاره اوس تازه د نارنج ماڼۍ په انګړ یا ساحه کې بل ودانۍ جوړیږي. او اوس هم تاسو رابولو اقتصادي خبرونه ته.
په ننګرهار کې د فابریکو څښتنان وایي د شیخ مصری صنعتي پارک ځمکه په لوړه بیه دوی ته ورکول کیږي. د ننګرهار د صنایعو او قانونو خونې مشر تور ملنګ شګیوال نن ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار د سلو فابریکو څښتنانو د سه شنبه په ماسپښین د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له سرپرست سره په لیدنه کې غوښتنه وکړه چې د شیخ مصری صنعتي پارک د ځمکو لپاره ټاکل شوې بیه باید ټیټ شي. ښاغلی شګیوال وایي په تېر جمهوري حکومت کې پریکړه شوې وه چې د دې صنعتي پارک د یو جرب ځمکې بیه به 100,000 افغانۍ وي، خو اوس له بیا سره شاوخوا 1500 ډالر د زیربنا د مصارفو په نوم غوښتل کیږي چې سوداګر یې د ورکولو وس نه لري. د شګیوال په خبره په ناسته کې پریکړه وشوه چې یوه کمیټه به ټاکل کیږي چې د شیخ مصری صنعتي پارک د ځمکو بیې په دقیق ډول معلومي او وټاکي. د ننګرهار د صنایع او قانونو خونې مشر وایي په دې ناسته کې د شیخ مصری صنعتي پارک د برېښنا د نشتوالي او لوړو مالیاتو ستونزه هم د صنعت او سوداګرۍ وزارت له سرپرست سره شریکه کړه. د غالیو د تولید او صادرونکو ټولنه وایي د تیرو کلونو په پرتله د غالیو صادرات 40% ډیر شوی. د دې ټولنې مشر نور احمد نوري نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې کڅه هم د غالیو د سه کال صادراتو په اړه ارقام وړاندې نه کړل، خو وی ویل چې تیر کال 8.5 میلیون ډالر صادرات درلودل. نو موړی زیاته کړه چې پخوا به یوازې د افغانستان په شمال کې غالۍ اوبدل کېدې، خو اوس په نورو ولایتونو کې هم غالۍ اوبدل کېږي. نوري وایي د وزګارتیا وچکالۍ له امله ډیرو خلکو د غالیو اوبدلو ته مخه کړې ده. هغه زیاتوي د افغانستان غالۍ تر ډیره پاکستان ته او د پاکستان له لارې نورو اروپایي، آسیایي او امریکایي هیوادونو ته صادرېږي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیا. یو امریکایي ډالر و 80 افغانۍ و 90 پوله، یو یورو 93 افغانۍ و 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ و 30 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ و 9 پوله، زر ایرانی تومنه 2 افغانۍ و 10 پوله، زر هندۍ کلدار 1,004 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 430 افغانۍ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه او رید خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې ځخ خبرونه مهیروي د غراز به وړاندې په خبرونه کې د نورستان د تودو چینو یا د مدني اوبو د ګرمو چینو له برخلیک خبر شي چې یو وخت ډیر خلک د هډوکو د درد یا روماتیزم د درمن لپاره هلته ورتلل.
له خبرونو ور اخوا
مخه لدې چې د نورستان انتو دوچنو په اړه راپور واخلو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد تکل ته بغوښ شو.
د برتانیا چاپ ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ غانه کې د افغانستان د زلزلې په اړه یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼې د یو کلن ماشوم سعید الله عکس خپور کړی چې ل خپل مخپټې مور سره د روختون پر کټ پروت دی. د چنګاښ د لومړۍ نیټې په سهار د افغانستان په ختیځ کې یوې سختې زلزلې د پکتیکا ولایت په دوو ولسوالیو ګیانې او برمل او د خوست ولایت په سپیرې ولسوالۍ کې لزرو زیات کسان ووژل او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړل. د ټایمز د راپور له مخې سعید الله په زلزله کې ټپي شوی او پښته یې ماتې شوي دي. ورځپاڼه د دې ماشوم د کورنۍ د غړو له قوله لیکي چې وایي د سعید الله ژغورنه یوه معجزه وه. د ټایمز د مطلب عنوان همدا دی چې په افغانستان کې د زلزلې په ګډوډۍ کې د ډیرو لږو کسانو د ژغورل کېدو معجزه پیښیږي. په مطلب کې راغلی دی چې د سعید الله پلار هم مخکې تر دې چې خپل زوی وژغوري تر خاورو لاندې و، خو وروسته یې د کور د کنډوالو په خاورو کې په لاسونو د زوی لاټه پیل کړه. ورځپاڼې د سعید الله د انۍ خبرې راخیستې دي چې وایي نوموړی دوه ساعته تر خاورو لاندې و او چې پلار یې راویسته نو بې سده و. هغې ټایمز ته ویلي دي چې دوی فکر کاوه ماشوم یې مړ شوی دی. ټایمز لیکي چې سعید الله خو وژغورل شو، خو د هغه هیواد لپاره چې لا د مخه له بحران سره مخامخ دی، دا مصیبت چې زرګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل ډیر لوی دی. ډیپلوماټ خبرونې په یو مطلب کې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ته کتنه کړې. خبرونه لیکي که څه هم په افغانستان کې دننه وضعیت ډیر خراب دی، خو د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو په تیره په ایران او پاکستان کې د میلیونونو افغان کډوالو وضعیت ته هم باید پاملرنه وشي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په دې دوه هیوادونو کې د راجستر شویو افغان کډوالو شمیر 21 لکه دی، خو د هغو افغانانو شمیر چې اسناد نه لري 4 میلیونو ته رسیږي. د خبرونې په وینا دا شمیر د ناروې له ټول نفوس څخه هم زیات دی. ډیپلومات پوښتنه کوي آیا د افغانستان ګاونډي هیوادونه له افغان کډوالو سره د مرستې په برخه کې کافي اقدامات کوي، او وړاندې لیکي چې ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره په وروستیو کلونو کې ځینې مثبتې پالیسۍ جوړې کړې دي. خبرونه د ایران په ښوونځیو کې هم د راجستر شویو او هم د غیر قانوني افغان کډوالو د ماشومانو منل د مثال په توګه یادوي. په پاکستان کې هم افغان ماشومان ښوونځیو ته ځي. خبرونه د مطلب پورسته برخه کې خپل سپارښتنه کتر کړې دي او لیکي چې نړیواله ټولنه له هر څه مخکې باید د کوربه هیوادونو په ملګرتیا او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري او د مهاجرت د نړیوال سازمان په مرسته له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره ګډ اهداف وټاکي او واضح اقدام وکړي. ډیپلومات د نورو سپارښتنو ترڅنګ همداراز غواړي چې په دواړو هیوادونو کې د پناه غوښتنې فضا پراخه شي. خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو پروسه باید ډاډمنه او په خپله خوښه وي، او له راستنېدونکو سره باید مرستې وشي.
د نورستان د تودو چینو یا د معدني اوبو د ګرمو چینو بازار هم سول شوی دی. یو وخت دې چینو ته هغه کسان چې د هډوکو درد درلود یا روماتیزم درلود د درملنې لپاره ورتلل، خو اوس ویل کېږي چې ډیر خلک دغو چینو ته نه ورځي. و چینه هم د برګمټان ولسوالۍ توده چینه یا ګرمې چشمه ده چې د مرکز څخه شاوخوا 1 کیلومتر شمال لور ته د بدخشان پولې ته څیرمه په د غرونو په منځ کې پرته ده. نور بل خپل سیمه ییز خبریاله واورو.
د نورستان تودې چینی یا ګرم چشمی سوړ برخلیک. د نورستان برګ مټال کې تودې چینی یا ګرم چشمی ته پوخوا ډیر سیلانیان ورتلل، خو په تیرو څلورو لسیزو کې د امنیت نشتون لامل دغه چینی ته د خلکو ورتګ کم شوی دی. یا د چینا د برګ مټال ولسوالۍ مرکز څخه شمال لور ته شاوخوا 1 کیلومتر لرې د دنګو غرونو په منځ او د خوړ په یو اړخ کې د واورینو او یخو بهیدونکو اوبو څخه یوازې 5 متره بره راخوټ کیږي. یوه ځمکه، یوه هوا او یو غر، خو 5 متره پاس جوش او لاندې یخې اوبه بهیږي. ساینس پوهان وایي تودې چینی هغو ځایونو کې پیدا کیږي چې چیرته اور غورځوونکي یا تشفشانونه شتون ولري، او یا هم د لارې په اوږدو کې اوبه داسې منرالونو سره لګیږي چې د حرارت سبب کیږي. ځایي اوسیدونکي په دې باور دي چې په دې چینه کې لمبل د روغتیا لپاره ګټور دي. له یادې چینی یوازې د اوړي په 4 میاشتو کې اوبه بهیږي. د برګ مټال قومي مشر حاجي غلام ملا نورستانی خپله یادې چینی ته ورغلی او ډنډ کې کوز شوې. خو په خبره چې اوبه ډېرې ګرمې وي او له څو ثانیو زیاتې پکې د پاتې کېدو توان نه درلوده.
اول چې ننوځي نو ته به فکر کوې جوش اوبو ته ننوتم، ټول دا څه چې غوښه ده دا به ټول ټوکېدلې، خو داسې نه ده. زه خپله ننوتې یم، تقریبا زنګانه نه یو لیش پورته همدغه ځای پورې اوبه رسېدلې و، ما طاقت ونه کړ بېرته زه راووتم.
غلام الله خان زیاتوي چې چینی سره تجربه لرونکي سړي او ښځې شتون لري چې ورتلونکو ناروغانو یا لمبا کوونکو ته ډنډ ته د کوزیدو او نورې لارې چارې ښیي. هغه راته وویل څوک چې په ډنډ کې له ټاکلي وخت تېرولو وروسته له اوبو بهر شي نو د لارښود لخوا په توده کمپل کې نغړل کېږي.
ډنډ نه چې راوویستو په دې باندې یو غټ کمپل اچوي، سر هم پټوي، دا ټول ځان هم پټوي، داسې یو رقم دا رق راوځي د دې بدن نه، فقط وای چې دا ټول اوبه جذب شوی او بیرته راووت. دویم ځل دپاره بیا نه باسي، دریم ځل دپاره بیا داسې نه نه باسي، راوباسي. هلته یو ځای جوړ شوی ده، دا به فریز کوي، ګرم کالي به اغوندي، پنځه ورځو پورې په آسونو باندې وړي، په لرګیو تړي وړي. هلته څلور پنځه نفر څو ورځې وروسته چې پوښتنه وکړي خلک وایي جوړ شوی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چینی ته پر غځېدلې لاره او شاوخوا سیمو کې د ډېر یخنۍ له امله د نښترو او نورې ونې نه کېږي، خو پراخو شنو چمنونو او په چمنونو کې موسمي ګلانو زړه راښکونکي منظرې جوړې کړي دي. دوی له حکومت غواړي چې تودې چینی ته د سړک جوړولو تر څنګ دي هلته سیلانیانو لپاره د وخت تېرولو اسانتیاوې برابرې کړي. د نورستان چارواکي هم وایي چې په ولایت کې د تودې چینی په څیر ډېر ښکلي او نادر ځایونه شتون لري چې ورته د سړکونو جوړولو او هلته د بېلابېلو سهولتونو رامنځته کولو هڅې کوي. په یاد ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
گرم چشمه چې روماتیزم یا د هډوکو درد، قیصر وغیرہ مرزونو والا دل تراتل او لمبل څه وخت پریز نورسته به مکمل قدرتی شفایب کېدل. د ورستیو جنگونو د دغه ساحې تاریخي قدامت ته لوی زیان رسولی. مونږ کوشش کوو چې دغه تاریخي سیمو د خوندیتوب او بیرته د سیلانیانو او تداوی لپاره راتلونکو کسانو ته سهولیات برابر کړو.
د نورستان په ګڼو سیمو کې د خپلو شنو او زړه راښکونکو شنو بخملینو چمنونو، رڼو سیندونو او ابشارونو تر څنګ د منډول او سوسوم حوضونو په څیر نور زیات ځایونه او منظرې شته چې لیدلی اړین دي. همدې ښکلاګانو ته په کتو پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی نورستان ملي پارک اعلان کړ، خو تر اوسه پکې سیلانیانو لپاره د سړکونو په ګډون هیڅ ډول اسانتیا نه دي برابرې شوې.
ازادي راډیو اوري او اوس هم ستاسو څو پیغامونه.
زه چې په خوست پکتیا ځین ولایتو کې زلزله شوې ده، او بیا هم د مرستې مستحق کورنۍ ته تبن بوایو چې نیمګړتیاوي پښکې دي. او دغه کار ته زه تعجب ولایم چې ځان ته افغانان هم وایو او ځان ته د ښه سړی لقب هم ورکو، خو بیا هم د بل حق خورو او تل مو د بل حق ته سترګې دي. نو هیله من یم اسلامي امارات او هغه مسلمان تجاران به یاد کو چې دغه مرستې ورکوي متحق کورنۍ ته ورسېږي تر څو عدالت پلی شي.
دلته ولولو په اندړو ولسوالۍ کې خوشحالي ده، امرست سراغلی ولی اغا طول پاق و خلق و بند تخصیم شده سر طالب یو سر شپیتو گونه اولو دی خرس لری طول پا طالبانو دشپیه پتکلی ویستی نور خلق دغا سپات دی ولی خوانان دی ولی پرونی و نفر ویل وی که دی بیگا پا کور کلر و دست نیستی ری.
زیزت لایم ده کندهار ولایت تا میوان ولسوالی سرستا سر پا تماس کیم. دلته پا کندهار ولایت پا میوان ولسوالی که کمی مرسی چی رازی آغا سمو اړمنو کسان ته نه رسیږي، نو په ډېره هیله چې ما پیغام نشر شي.
زه سیدګل ساحل له هلمند څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. وروره، موږ څو ورځې مخکې دلته د دولتي امتحان ورکې د خصوصي انسټیټو څخه موږ فارغه شوي د نرسینګ امتحان ورکې ګرسره مو نتیجې نه دي معلوم. څوک یې پلا د یوه مخه کامیابه کړي، بیا د یوه مخه ناکامه کړي دي، بیا څوک بې نتیجې ګرسره کې نتیجه نه ده معلومه. ټوله یو رقم سوالونه، یو رقم السوي، یو کامیاب دی یو ناکام دی. هیله ده چې زموږ د اواز لوړپوهو چارواکو پورې ورسوي.
زه سید رحمان سعادت یم، د پکتیا ولایت اوسیدونکی. همدا شیبه له هلمند مرجع څخه نړۍ سعودي پیغام درته پریږدم. ما پیغام دغه دی چې د بارډر باندې پاکستان حکومت ډېر بدخلقي کوي د افغانانو سره. کله یو شی ورته پلمه کې کله بل شی کله دکاندار د سکر ورته وایي چې دا منم، کله پاسپورټ هلته یو شی نه مانی، بیخي ډېر بد چلند ورسره کوي. زما د ټولو طالب چارواکو څخه دا هیله ده چې د بارډر مسله حل کړي، ول په افغانانو سره بیخي زیاتی کوي. افغانستان ته چې هر څوک راځي بې تلاشي راځي، هېڅ تلاشي نه ورسره کېږي، یا دا پوښتنه نه ورنه کېږي چې د کوم ځای یا چیرې ځي. او پاکستان ته چې کوم شی د غوښتی د هغه شی وروړی دی، که د کندهار تذکرې که پاسپورټ وي هغه بیا نه مني، ډېر ظلم زیاتی ورسره کوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې. په دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هیروئ، خو تر دې مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي سبا پنجشنبه به په کابل کې د علماو ستره غونډه جوړه کړي چې پکې به بېلابېلو موضوعاتو خبرې وشي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي که څه هم د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې په دې غونډه کې به د هېواد له بېلابېلو سیمو او ولایتونو دینی عالمان او قومي مخور ګډون وکړي چې شمېر به تر 3000 پورې رسیږي، او د افغانستان پر روانو وضعیت به خبرې وکړي. د ستره غونډه د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي امریکا د افغانستان په جنوب ختیځ کې د تېرې اونۍ د مرګونې زلزلې له زیانمن شو سره نږدې 55 میلیون ډالر مرسته کوي، او په دې برخه کې د خپلو شریکانو د کلک ملاتړ هرکلی کوي. توماس وست په یوه ټویټ کې ویلي چې د امریکا دغه اضافي مرسته به د اړتیا وړ پر ضروري موادو لکه سرپنا، د اوبو، د تصفیې کیټونو، کمپلو، جامبو او نورو شیانو ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د دغه مرستې د اعلانولو په مهال وویل چې د امریکا دغه مرستې به د نړیوالې پراختیایي ادارې له لوري ولګول شي، او په دې سره د هغو مرستو اندازه چې امریکا په تېر یو کال کې له افغانستان سره کړې 340 میلیون ډالرو ته رسیږي. د راپورونو له مخې طالبانو د کندهار د نارنج په تاریخي ماڼۍ کې یوه مدرسه جوړوي. ازادي راډیو د کندهار د زاړه ښار له سیمې داسې انځورونه ترلاسه کړي چې ښکاري د دې تاریخي ودانۍ په ساحه کې د یوې مدرسې د جوړېدو چارې روانې دي. په کندهار کې طالب چارواکي په دې اړه په رسمي ډول څه نه وایي، خو یوې سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل دا مدرسه د طالبانو د حکومت د یو لوړ پوړي چارواکي په امر جوړیږي. د سرچینې په وینا د دې مدرسې یوه برخه د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ پر مهال جوړه شوې، او د مدرسې د پراختیا لپاره اوس تازه د نارنج ماڼۍ په ساحه کې بل ودانۍ جوړیږي. د نارنج ماڼۍ چې د سکندر مقدونی د امپراتورۍ پر مهال ودانه شوې، تاریخي قدامت نږدې 2343 کالو ته رسیږي. روسي ځواکونه د اوکراین په لسچیانسک لندو بمباریو ته دوام ورکوي، او سیمهیزو چارواکو په دې ښار کې چې اوکراین په ختیځ کې د جګړې وروستی سنګر بلل کېږي، ډېر وضعیت ډېر خراب بللی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي روسیا تورنه کړې چې په کریمینچوک کې په قصدي توګه ملکیان په نښه کوي. په هغه ښار کې چې د خرسلاو په یو لوی مرکز د روسیې د تېرې ورځې د توغندوی برید په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او په لسګونه نور تر اوسه تري تم دي. ترکیه منلی چې په ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې په وړاندې له مخالفت څخه لاس واخلي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دو هیوادونو په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه، خو د ناتو غړي ترکیه مخالفت کاوه. د فنلند ولسمشر پرون ویل دا موافقه وروسته له هغې ترلاسه شوه چې دا او د سویډن صدر اعظم په مادرید کې د ناتو د سرمشریزې له جوړېدو مخکې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل، او هغه ګډه موافقه یې لاسلیک کړه چې له مخې دا درې هیوادونه له بهر د امنیتي ګواښ په صورت کې د یو بل پوره ملاتړ کوي.
زهرو کاروان
له 2003 میلادي کال تر 2008 میلادي کال امریکا متحده ایالاتو او متحدینو په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې څه باندې 9 میلیارډ امریکایي ډالر ولګول، خو له دغه هڅو سره سره ظاهرا هغه مطلوبه نتیجه چې نړیوالو او افغانانو غوښتل ترلاسه نشوه. د سیګار او ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې راپورونه ښیي چې د جګړې او اقتصادي فقر په ګډون یو شمېر ستونزې د دې لامل شوې چې دا مبارزه بریالی نتیجه یا پایله ورن کړي. د 2021 میلادي کال د اگست په 15مه د افغانستان اسلامي جمهوریت له سقوط وروسته د نورو برخو ترڅنګ له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې هم نړیوالې مرستې راکمي او آن بندې شوې. یو له دې جملې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې اداري یا یو ان او ډی سي فعالیتونه وو چې اوس مهال په نشت حساب دي. د 2015 کال راهیسه په افغانستان کې د نشه یي موادو د معتادینو د شمیر په باب هیڅ راز رسمي سروې هم نه ده شوې، خو په 2015 کال کې تر سره شوی تخمینی سروې وښوده چې په افغانستان کې 3 میلیونه معتادین او له نشه یي موادو څخه زیانمن کسان شته. په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کیمیاوي یا صنعتي نشه یي موادو استعمالونکي ورځ تر بلې ډیریږي او د یو نیروسي د راپیرونو په بنسټ افغانستان د سیمې په کچه د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید په یو مرکز بدلیدونکی دی، خو تر اوسه په دغه هیواد کې د کیمیاوي نشه یي موادو د معتادینو په باب هیڅ راز رسمي سروې نه ده شوې. په نننی بس کې به د نړیوالو معتبرو ادارو د راپورونو په بنسټ په افغانستان کې د نشه یي موادو وضعیت په څېړو. دا چې اوس مهال په دغه هیواد کې د کوکنارو کښت وضعیت څنګه دی، آیا د طالبانو له لوري د دې کښتونو د منع کېدو په باب ورکړل شوی فرمان څونه عملي دی؟ تر اوسه هیڅ کوم بل هیواد د بدیلو کښتونو په برخه کې هم د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده اعلان کړې. نو په داسې حالت کې د کوکنارو د نه کرلو په باب پریکړه څونه عملي ده؟ په همدې موضوعاتو به نن خپلو میلمنو سره بحث وکړو. په نننی بحث کې را سره میلمانه دي ډاکټر صاحب محمد ظفر، له نشه یي موادو سره د مبارزې د برخې متخصص او پالیسي جوړونکی، ډاکټر منصور ارشاد د معتادینو د درملنې د برخې متخصص، او محمد ایوب رفیقی د کرنې د برخې متخصصان. بله درنو میلمنو ته بحث ته ښه راغلاست. وایم بحث به له ډاکټر صاحب ظفر سره پیل کړو. ډاکټر صاحب، ستاسو په نظر په افغانستان کې د نشه یي موادو وضعیت په څه حال کې دی؟
لومړی خو تاسو او درنو میلمنو ته سلامونه وایم. په اوسنی حالت سره دی چې امارت اسلامي فرمان صادر کړی دی چې نور به د کښت او قاچاق او حتی استعمال هم مخنیوي کوي، خو په اوسنی حالت کې یو خدای دی چې ډېر دقیق هغه نشته، څوک نشته چې دا مانیټور کې وګوري چې دا حقیقت څومره دی. خو بیا هم په ډېرو ځایونو کې نه دی کرل شوي، شاید په ډېرو محدودو ځایونو کې اوس هم کار موجود وي چې ډېر دقیق نه دی تر اوسه. او استعمال خو تاسو بس کې ویلي، استعمال او خواړه خو پورا زیات شوی دی، بیا کم شوی نه دی.
بلې ډاکټر صاحب، دکښت په اړه تاسو وویل موږ په لومړي فصل کې د دې شاهد وو، البته د کوکنارو د کښت په لومړي فصل کې دا منع نه شول، بیا وروسته د حاصلات راټول شول، خو متاسفانه د دغه حاصلاتو د البته پروسس لپاره تر اوسه هم کارخونې شته او کارخونې فعالیت کوي په دې برخه کې. په دې برخه کې متاسف تر اوسه پورې ځانګړو عملیاتو شاید نه استو چې په دې برخه کې شوی وي، او په زر حداتو کې د دې د قاچاق مخه نیول شوی. په دې برخه کې څونه هڅو ته اړتیا ده چې تر څو د یو خونه د کښت مخه ونیول شي؟ د کښت برخه کې خو موږ تر اوسه پورې داسې کره شواهد هم نه لرو چې واقعا دا منع شوی وي او مخنیوي شوی. په څو ولایتونو کې موږ د نمونې په شکل مثلا په هلمند کې دې شاید وو چې عملیات وشول او په ډیر محدوده سیمه کې.
اصلا مشکل هم دا په اوسنی حالت کې اسلامي امارت د ډېر نورو ستونزو سره مخامخ دی. نو د ساحې ته خو فکر شته او فرمان صادر کړی دی، خدای چې پخوا په شان لکه د 2001 په شان عملي کېږي یا نه عملي کېږي دا به لږ نور وخت هم انتظار وباسو. تر د سخت کال تریاق خو ټول شوي دي یا کریمه تر یو حد پورې لږ لږ شته دی. نو دا داسې دقیق هغه نه دی چې بیخي بند کړي وي چې هغه هغه وشي ده وطن ته یا فائده وکړي. متاسفانه اوس هم مشکل شته، پروسس هم شته، او چې کله پروسس وي طبیعي ده چې قاچاق هم خامخا وي. نو دوی خو وایي چې موږ بند کړي دي، لیکن پریکټیک عملا داسې موږ هغه نه لرو چې سل په سلو کې تایید کړو یا رد کړو چې بند شوي دي یا نه دي بند شوي.
بله ډېر مننه ډاکټر صاحب. رفیق صاحب، د کښت په اړه ووایو تاسو سره شو، د کښت په اړه که بدیل کښت نه وي ستاسو په نظر، ځکه ملګرو ملتونو هم دا ویلي دي چې افغانستان کې د کوکنارو د کښت یو عامل فقر دی، او بل خو پخوانه امنی وه چې تر ډېره اوس طالبان دا ادعا کوي چې نه امنی نشته. نو خو د فقر په اړه که ووایي، فقر متاسفانه موږ راپورونه درلودلي چې د فقر کچه ډېره زیاته ده. نو په داسې یو وضعیت کې څونه امکان لري چې یو خو د بهرني مرستې بندې شي، بل خو بدیل کښتونه نه وي، او بل خو به دا د کوکنارو نه کرل او پریکړه څونه عملی وستا سپ نظر
زما سلامونه تاسو ته درنو مېلمنو ته کوکنارو مسله تړلې ده جنگ سره و چیرو چلویش کلو کې جنگ سره تړلې او اوس هم د نامنی سره تړلې ده د سیاسي وضعیت سره تړلې ده او د بل خاص زبر انانوي کشتونه چې و په افغانستان کې هغه متضرر سره دغه جنگو متضرر کړل د خارجانو موجودیت په افغانستان کې دا متضرر کړل تریاک هم مخدره مواد په افغانستان کې کرل کیږي یا کېدل په حاکم کېدل دا د زبر انانوي د خوش کشت نه ور نه دی بعضی مجبورتونه بزګر واده راوځي ته چې باید یې کشت رجوعي او په خوا کې کسته سي یاد وي زمين هيسته زمينداره دې شاهد ومه او يم چې زموږ تاریخ چې په افغانستان کې کېدل په کال کې یو کشت و موږ دوام کشت درلود سره سره د افغانستان موږ دوام کشت درلود اوس موږ داش تخبره افغانستان ته معرفي سره لابراتواري تخبره معرفي سره چې اوس موږ د کال څلور کشت لرو اته په بازه ساهو کې زه کشت کې یعنی د یو شپږ میاشتې نه کښ را ورسېدی او دوه میاشتې درو میاشتو کښ را ورسېدی او دا ام دیو دا داسې نه و چې تصادفي دا سپیر نه موږ داسې د سکاوي درلودلې چې موږ وکولای شو داسې تخمونه تولید کړو او نو زموږ په انا نویش دودو کرلو کې داسې شی موجود چې موږ دې ترې و فصل اضافه ورنو خو جنگو دا خبره دغه خطر ورسول چې کسان چې زمیندار او کسان چې بزګر و اغه په وارو وارو مجبور اسول چې د خپل کشتو د خپل ځایو څخه فرار وکړي د ورځي کډوال شي او کډوالي یو دغه دلیل و چې به ورکه ولاي سره چې مطمئن وو چې او څه مطمئن دي اکثره زمیندارو مطمئن دي اکثره بزګر مطمئن دي دوی د خپل کشتو پاتې شي او وخت دوی په مطمئن نه دي رجوع کوي او هغه کشتو ته چې لندمحالي او پیسې نه دي یعنی زب دا په ډیر سراب سره وایلی سم چې د تریاکو پیسې تر نورو کښتو باندې ډیرې نه دي ولې پیسې تورتې دي پیسې لنډمهاله دي او د جنګو د دې مسایل لږ متاثره کړي نو دا د مواد مخدر یا د تریاکو مسله دا په چش پر اړه نه لري دا یو بلملي مسله ده دا د حکومتو په سطح باندې دا چش وچړل شي د بلې خواصه زموږ انا نوی کښ چې موږ هرڅه درلوده په افغانستان کې هغه متضرر سوي دي زموږ شیوه د ژوند شیوه د کښ ته را بدله کړې نو په دې خاطر باندې اول سیاسي ثبات ډېر سخت ورسته دوام یو اوږدمهاله پروسې ته د کښ ضرورت څه ځکه چې موږ د کښ خبره کوو موږ د زراعت خبره کوو موږ د مزیکی خبره کوو د مزیکی سره تړل شوی خبره چې دا غوبلی او متاسفانه په پتیرو سلويشتو کال کې په زافته سلويشتو کال جنگو کې زموږ ټول هغه سیستمونه چې موږ درلودل هغه محو سره د منځ ولاړونه نه یوازې دا چې بدلی مشته د ووبو په صفات باندې رانه کی بلکې هغه چې موږ درلود هغه موږ لاسور کړو نو دا یو ځمهاله پروسه ده امیدوارم چې حکومتونه
په خنۍ سره
دا شی بتراسي
لکه تاسو چې اشاره وکړه چې دا نړیواله ستونزه ده او تنا افغانستان پرې نه منحصر کیږي نو په دې برخه کې خو نړیواله طالبان حکومت غوښتنه کړې چې د حکومتونو په برخه کې د نړیوالو ټولنې مرستو ته ضرورت لري خو اوس د نکښت په برخه کې چې څونه د عملی دی اوس داسې یو معتبر منبع نشته چې نړیوال په دې باندې اعتبار وکړي چې واقعا په دې برخه کې اقدام شوی دا منه شوی کښ نه کیږي چې دوی د بدیلو کښتونو برخه کې مرسته وکړي تاسو په نظر څونه شفافیت په دې برخه کې موجود دی تر اوسه چې تاسو دا موضوع څارلی ده تر دې دمه چې طالبانو لخوا نه څونه واقعا په دې برخه کې عملي اقدام کیږي شفافیت موجود دی اراده ډېره ټینګه ده
زه به یو ګام شاته ولاړ شم ګور شهیدان د دې وو چې نړیواله په افغانستان کې موجوده او ستاسو د راپور پر اساس باندې چې زما معلومات زما امر ډېر وړ امر شي چې په حدود کې د 9.2 میلیارډ ډالر په افغانستان کې د نشي مواد پر ضد باندې چې مبارزه کې پیسې راغلي افغانستان ته زما امر شي چې 14 میلیارډ ډالر اضافه پیسې د مواد مخدر د کښت منځوړلو لپاره افغانستان ته راغلي دي خو د شاهدانه موږ وو چې په ټولو پیسو سره په ټوله توجه سره چې نړیواله په افغانستان کې درلودله وخت چې نړیواله افغانستان ته راغله موږ د دوی د خولې څخه د دوی د راپورو پر اساس باندې د یو نماده د راپورو پر اساس باندې موږ په درې سوه ټنه کم تولید په افغانستان کې درلودی او اوس د دوی د راپورو پر اساس باندې بعد ناشره سو میلیارد ډالر چې په افغانستان کې مصرف سره اوس دیل زره ټنه تولید موږ په افغانستان کې لرو. دا معنا لري چې توجه چې دوی کوله توجه شته توجه نه وه توجه و دې ته چې دوی څنګه وکولای شي دا کښت نورم مخته ولاړ شي او د دروسه وټنو څخه بوزي و دیل زره ټنه ته دیل زره ټنه ډیر لوی امر دی ډیر سخت لوی امر دی په هر حساب چې په هر کلکولیټر چې تاسو دا حساب کوي په هر محاسبه چې حساب کوي دا تر 300 میلیارډ ډالر اوري د کال 300 میلیارډ ډالر افغانستان غوندي فقیر ملک نه بلکې د جهان غټ ملکونه نیسي ازمولای نو دا معنا لري چې په دې کښت کې په دې په ترانسپورت کې د دې په تولید کې ډیر غټ غټ رسوله موجود دي. دا چې اوس نړیواله وایي چې موږ توجه کوو توجه نه کوو د امارات حکومت موږ په رسمیت نه پیژنو زه هم شری چې نه چې د دې توجه نه کړي دوی توجه یې دا زه فکر کوم په ځای د کال کې به دا شروع زرو چنو ته ورسیږي دا کار آمدن سوی دی دا څنګه چې د طالبانو حکومت امارات حکومت راغلی دی نو دا ستونزه اوس پیرا سره دا ستونزه د پخواسه پیدا و او دا ستونزه د پخواسه دوی حمایه کړې ده کستن او آمدن حمایه کړې ده دا چې د دې غټې پیسې د چاو جیبو ته درې دا د حکومتو په ساته د جهان ته دیرو مملکتو په ساته دا ویل کېدلی خو دا ستونزه باید د افغانستان حکومت د افغانستان خلک خپل وبولي او د دې سره مخاصه مبارزه وکړي.
ډیر مننه رفیق صاحب. ډاکټر صاحب ارشاد بل ستونزه په دې برخه کې دا چې دا د معتادینو د درملنې په برخه کې ستونزه متاسفانه په دې وروستیو کې را ډېره شوې ده. تاسو هم د دې شاهد یاست چې هغه نړیوالو ادارو او موسسات چې په دې برخه کې مرسته کوله د معتادینو د برخې تداوی ته ډیره هغوی پورې تړلې وه اوس دغه مرستې را کمې شوې څه چاته په ډېری برخو کې مرستې بیخي ولاړې دي او تاسو راپورونه هم کتلی دي چې په دې برخه کې د معتادینو مرکزونه په افغانستان کې څه باندې اتیا دنې اوس کم څلوېښتو ته راکم شوي دي. دې برخې د معتادینو د درملنې باندې څونه اغېز کړی دی؟ دا خو چې اوس تقاضا موجوده ده ارزم په بازار کې شته ځکه تولید تر اوسه موجود دی دا د مخدره موادو د استعمال ستونزه څونه جدي ده ستاسو په نظر د افغانستان ټولنې ته؟
بله افغانستان لالمخ کې هم د مخدره موادو د تداوی په برخه کې کافي ستونزې درلودې د استفاده کوونکو او معتادینو په تناسب مرکزونه کلینیکونه او خدمات ډیر محدود وو په تیر شلو کلونو کې سره لدې چې د تداوی په برخه کې ډیر مرسته شوې و د مرستو استفاده د مرستو تطبیق په مناسب شکل سره نه وشوي دا مشکل لمخ کې هم موجود وو او په ډیرو راپورونو کې او د ډیرو مندلو پر اساس په سلو کې یوازې یو کس یو مؤقت یا یو استفاده کوونکی د مخدره موادو د درملنې لپاره لاسرسی درلود. دا مشکل له تیرې یو کال راهیسې څو چنده زیات شوی اکثر مراکز بند شوی دي لکه تاسو وایئ د هغو لپاره فنډ موجود نه دی د هغو لپاره مالي امکانات موجود نه دي ځکه د هغو تمویل کوونکي بهرنیان وو او د هغو حکومتونه قطع شوي دي. له بل طرفه هغه کسانو چې په دې برخه کې کار کول هغو اکثره خپلې دندې له لاسه ورکړي دي معاشونه یې نه دي ترلاسه کړي او په دې اساس هغه د تداوي مسلکی شبکه چې موجوده وه هغه کسان چې په دې برخه کې د تداوي ظرفیت درلود او له کلونو کلونو یې په دې برخه کې کار کړی وو ټرینینګونه یې ترلاسه کړي ول هغو خپلې وظیفې له لاسه ورکړي او همداسې مختلف مراکز چې اکثرا په داسې ولایاتو او په داسې مناطقو کې ول چې هلته د مخدره موادو استفاده ډیره لوړه وه بند شول چې دا مستقیما د مخدره موادو د استفاده کوونکو په ژوند او د نورو کسانو د احتیاط په برخه کې مستقیم رول لري.
بله ډاکټر صاحب، په دې برخه کې تاسو اشاره وکړه چې دا برخه ډېره سي پذیره ده، دا چې یو خو کډرونه له افغانستان لاړل او بل برخه ده چې مرستې مره کمې شوې. دلیل څه کېدای شي؟ په نورو برخو کې مونږ د دې شاهد وو چې نړیوال ټولنې خصوصا ډبلیو ایچ او د طالبانو له حکومت سره د ډاکټرانو د تنخواو د ورکړې برخه کې مرسته وکړه، مو متاسفانه د متحدینو په برخه کې مونږ تر اوسه هم د دې ستونزې شاهد یو. آیا فکر نه کوئ چې د طالبانو حکومت یو ډول د فشار د آلې په توګه له دې وسیلې نه استفاده کوي د مخدره موادو د ستونزې نه؟ ځکه یو خدای ټولنیز ستونزه ده، ډېر عامو خلکو ته مشکلات ورګرځي، او بل دا دی چې په دې برخه کې نړیواله ټولنه ډېره ښکېل وه، ځکه د هغوی د خونه مرستې کېدې. نو تاسو څه فکر کوئ چې دا وضعیت د څه ښکارندوی دی؟
متاسفانه د مخدره موادو تداوی یو ډېر مغلقه مسله ده، لکه نورو عادي ناروغیو په څیر د دې تداوی عمره ساده نه ده. د مختلفو برخو همغږي ورته ضرور ده، ډېره بودیجه ورته پکار ده، او د روزل شویو کسانو موجودیت ورته حتمي دی. متاسفانه دغه برخه په تیرو شلو کلونو کې هیڅ وخت د حکومت لومړیتوب نه و، او اوس هم هیڅ صورت د دې نه لومړیتوب دی او نه ورته کافي برنامه شته. په دې برخه کې مشکل په دې زیات دی، او د کافي توجه ضرورت په دې ورته زیات محسوس دی چې دا یو فزیکي یا یو جسمي ناروغي نه ده، یو عادي ناروغي نه ده، دا یو ټولنیزه، یو کورنۍ او یو هر اړخیزه ناروغي ده. په دې معنی چې په دې کې اجتماعي سکتورونه لکه د کارمندنې، د عامه ګټو او د ټولنیز حمایت برخې او کومک کوونکي ارګانونه او په عین حال کې صحي سکتور باید په ګډه سره کار وکړي. د یو جماعت له ملا امام نیولې د کلي پر یو سپینګیري او د کورنۍ پر مشره، دا ټول باید په یو شکل سره د معتادینو په ژغورلو کې سره برخه واخلي. نو کله چې خبره دومره مهمه ده او تداوی دومره ستونزمنه او مغلقه ده، دا یوازې د یو ډاکټر په معاش یا د یو ډاکټر لخوا د کار په واسطه دا مشکل حل کېدای نه شي. نو په دې اړه یوازې ډاکټران چې معاش ترلاسه کړي یا د کار ورکول کېږي دا مشکل نه حل کېږي، بلکې دې ته کافي ډېره توجه پکار ده او د مختلف سکتورونو یو ځای کار کول ورته پکار ده چې د رسنۍ نه په برنامه کې شته او نه د دې لپاره کوم پلان تر سترګو کې.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، ظفر تاسو بیرته راوګرځو د سیمه ییزې همغږۍ په اړه. پخوا د افغانستان حکومت به د سیمې له هیوادونو سره دوه اړخیز، درې اړخیز، حتی څو اړخیز تړونونه درلودل چې په دې برخه کې به دوی سره همکاري کوله. له نشه یي موادو سره به یې شبکه جوړه کړې وه چې دې سره به په همغږي توګه په سرحدونو کې مبارزه کوله. متاسفانه په دې وروستیو کې مونږ د دې شاهد یو وروستی مثال دا دی چې په تاجکستان کې وروستۍ غونډه چې وشوه، دغه شبکه چې ده سرحداتو او د ګمرکونو په اړه جوړ شوی و. په خواچ پدې کې افغانستان هم غړي توپ درلود، دلته د طالبان حکومت استازي روانه بلل شو، او بل داري چې نړیواله ټولنه طالبان حکومت سره یو ډول ښکیل نه ده په دې برخه کې. نو دغه نه همغږي څونه کولی شي د مخدره موادو د ارزې په برخه کې، د تولید په برخه کې، د نړۍ په کچه، د سیمې په کچه، او خصوصا د افغانستان په کچه دا رول ولوبوي، دا نه همغږي چې تولید ډیر شي او استعمال ډیر شي او قاچاق ډیر شي؟
په خوا کې هم کوم همغږي چې موجود و هغه هم داسې ډېره دقیقه ده. وه اکثره د افغانستان د حکومت برخه په کې ډېره ضعیفه وه، که برخه یې په کافي څه داسې ډېر قوي ده. اکثر تصمیمونه په خارج کې د خارجانو، لکه څنګه چې زموږ مخکنی ورور تبصره ورباندې وکړه، زه دقیق د هغې سره موافق یم چې پخوانۍ مبارزه هم داسې نه ده شوې چې ډېر د افغانستان په ګټه وي. البته په افغانانو په کې تر په ډېرو ځایونو کې اجازه هم نه ورکول کېده چې ډېر خپل هغه د وطن افغانستان خارجانو په لاس کې وو. دغه بودیجه هم چې دوی وایي دومره میلیارد مصرف شوی دا هم د افغان حکومت په لاس ډېره کمه مصرف شوې. دا هم دوی مستقیما خپله مصرف کړې ده. یونیورسټي په دې کې دخیل و، یونیورسټي اوس هم دخیل دی، خو په هغې وخت کې داسې نو اوس چې حکومت هم په کې دخیل، د افغانستان هم څوک په دې غونډو کې نه وي، نو بیا خو بیخي فایده نه کېږي. په هغې وخت کې فایده نه ده کړې، نو اوس به څه فایده وکړي؟ بهتره دا ده چې د افغانستان امارت اوس په ټولو شیانو کې د دنیا سره باید رابطه کلکه کړي، که نه شي کلکه په دې شکل بیا نو امکان نه لري چې دوی دا غټ مشکل په یوازې صورت حل کړي.
ډاکټر صاحب، اوس خو یو بې اعتمادي فضا ده متاسفانه. دغه د بې اعتمادي فضا او نه باور فضا څنګه ختمېدای شي؟ ځکه تاسو دې ته متوجه یاستئ چې نړیواله ټولنه یو ډول اعتبار نه کوي، ځکه کره شمېری کره معلومات له داخل نه ورکول کېږي چې دوی باور وکړي تر ډېره په دې باندې چې اراده موجوده ده نشه موادو سره د مبارزه په برخه کې.
اصلا دا خو د امارت کار دی چې هغوی باید په خپلو پالیسانو کې لږ تغییر راولي، تر څو چې هغوی د دنیا د خلکو سره په ژبه پوه نه شي، حکومت د وطن همداسې وساتل شي چې ټوله دنیا نه جدا دی، نو دا مشکل خو نور هم زیاتېږي او زیاتېدونکی دی. او په دې مسله باندې د هغوی حاکمیت ما ته داسې ممکن نه ښکاري.
رفیق صاحب، نوې ستونزې را پیدا کېږي د نشه یي موادو په برخه کې، تاسو د دې شاهد یاستئ چې نوې مواد مثلا لکه د دندک یا اومان بوټی چې ورته وایي، دا د کیمیاوي مخدره موادو د تولید په برخه کې دا ډېر ستر رول لري چې په افغانستان کې را پیدا شوی. د دې تر څنګ دغه د کښتونو مسله ډېره جدي ده. د کوکنارو په برخه کې کاروانګر تل دا استدلال کوي چې په دې برخه کې منابع کمې استفاده کېږي، ضرورت موږ اقتصادي مصارف ډېر کم راځي، خو عاید یې بیا مناسب دی. څه باید وشي؟ حکومت باید، طالبان حکومت باید څه وکړي په دې برخه کې تر څو چې دغه څه کوم فرمان چې دوی ورکړی لی وکړنه په دې برخه کې کاروانګر متاثره نه شي او متضرره نه شي، او له بلې خوانه وکړی شي چې دغه تر یو برخې موافق وي او نړیوال هم په دې باور وکړي، او بیا غمرستې چې د کاروانګرو سره پخوا کې دي راجذب شي.
ګوره تولید بخښنه غواړم، ډېره مهرباني.
مهرباني بلې رفتي صاحب، مهرباني.
اول دا خبره منم چې د افغانستان اسلامي امارات باید د دنیا سره خپل اړیکې سمې کړي، نه یوازې دا د مواد مخدر په ارتباط باندې، د افغانستان په ټول عرصو کې، اقتصادي عرصو کې، اجتماعي عرصو کې، سیاسي عرصو کې، دا متضرر کېږي افغانستان. خو زه په دې بېخي مطمئنه نه یم، او موږ مانې دلیلې په خپلو سترګو مو لیدلې، تجربه کړې مو داسې دي چې موږ د اوازو د خولې څخه د بل چا د خولې څخه وایي چې د نړیوالو توجه او تریاکو مسلې ته په افغانستان کې تریاک ډېر کړنه کم کړې نه دي، او اوس هم که نړیوالو په دې عقیده باندې وي چې د طالبانو سره خپل روابط سم کړي او د تریاکو په ارتباط باندې یا د تولید په ارتباط په ښه اغېزه ولې زه موافق نه یم. زه فقط یوازې نوې لار دا بولم، او زه پر دې باندې تاکید کوم، هغه دا دی چې د مواد مخدر د تریاکو تولید د کوکنارو مسله د یو کال، د دوو کالو، حتی د پنځو کالو مسله نه ده، دا تدریجي یو مسله باید وسیږي، په دې خاطر چې زموږ ډوډۍ، زموږ د اولادو ډوډۍ، د بزګر ډوډۍ اوس د مواد مخدرو سره وتړل شو. دا یو تقریبا یو سیستم رامنځته شو چې بیا هغه اعتماد سیاسي فضا یا هغه اعتماد چې باید موجود شي د خلکو په ذهن کې، هغه اوس موجود نه دی. زمين هايسته یو بزګر زه نسم کولای چې دا ومنم چې زه په 15 میاشتې بعد یا سرور میاشتې بعد چې ما یو کښت کړی دی، د شپږ میاشتنې یا نه میاشتنې کښت، زه هغه اصول به واخلم که وانه خلم. زه جو عموماً واره کښت کوم چې لنډمهالی.
بله بله رفیق صاحب، ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب ارشاد، که تاسو ته راشو په محتاجینو د درملنې په برخه کې په لنډه توګه که راته ووایئ، په دې وروستیو کې یو شیونه چې طالبان استفاده کوي دا دی چې هغوی محتاجین زندانونو کې اچوي او یو ډول هغوی اړ کوي د احتیاط تارک ته یا د مخدره موادو پرېښودو ته. دا شیوه څونه عملي ده ستاسو په نظر، او زیانونه او ګټې څه دي په لنډه توګه کې مهرباني وکړي؟
متاسفانه د مخدره موادو د احتیاط درملنه په جبر او زور سره امکان نه لري. په دې درملنه کې د ناروغ خپله اراده، خپله خوښه او خپل تصمیم د ملا د تیر حیثیت لري. که په زور جبر ترټلو بندي کولو او تهدیدولو تداوی کېدای نو اوس به ډېر خلک له دې مشکله ګرځېدل. نو په دې اساس دا نه تنها ځکه نه کوي بلکې د دې خلکو آینده لا پسې خرابوي او په راتلونکي کې به
بلې ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بلې له خپلو مېلمنو څخه ډاکټر صاحب محمد ظفر، ډاکټر صاحب منصور ارشاد او محمد ایوب رفیق صاحب سره څخه ډېره زیاته مننه چې په بحث کې را سره ګډون وکړه. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
د زهرو کاروان
نور بس دی. لشدو سره پر ټولو مسئلو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.